Assalamu alaikum. Po kabel kida gërmë duelës për çesve. Dhe zati radio dhe dhe pashtu jo sata xhparoni dhe barxa azadi radio me jaletë të ngresave të xhutar sa ngjetini raporun e hamlaru që palarkë dhe Amerika dhe pas të lloj drejtësi të rgënduani avri që do të ish parë dhe gjang dhe një strategji para kredi. Dhe gras dhe hago afgan Marcelino shkajtonë avri që do të asili bursën dhe gjëra të lëna wish pa arë kredi. Xhutar سد مخ جنقه الکوزیت افغانستان سیمه نری مهم خبرونه اوروی
د پاکستان خبری رسنه وای د انګوراډی سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوی د افغانستان او اروپای اتحادیه د همکاري تړون نه هاي شو او روسیا او چین وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوی پورا خبرونه وویل لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د پاکستان خبری رسنه وای د انګور اډی سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوی خبری رسنه وای د پاکستانی چارواکو لخوا ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډی سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتی وروسته دا پوله تړل شوی ده پاکستانی چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خوا ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ د افغانستان او اروپایي اتحادیه د همکاري تړون نهایي شو جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا د تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو دا تړون د افغانستان له لوري د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې لخوا د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخکې پاتې دي ادی راډیو اوري روسیا او چین وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي دي د روسیې د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي د روسیې دغه جګپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي وو ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سره شي د ایران بریتانیا چین فرانسې جرمني روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي شامل اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای اوومه نېټه ټاکلې ده د پاکستان پوځ نن ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر 1100 ته پورته شو په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد دا پیښه چې د حکومت د یو وزیر په وینا ممکن د ورانکانۍ یا عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې ده ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوان ویل تر اوسه د 1100 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي په مړو کې د پوځ یو قمندان د هغه میرمن او لور هم شامل دي بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وه دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي په پاکستان کې په ډیرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کیږي د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوو تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي ول د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه د کلی مسلمانان په دې کسانو راټول شو او د هوای په وهلو یې پیل وکړ دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه څه ده د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه هم مشهور وژل شوی دی. وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استعمالول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الهارزي چې د تونس تبع او په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت هارزي د نړیوالو ترورستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هارزي په وژل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته سخت زیان رسېدلی دی. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. لکه چې وړاندې مو وویل د امریکا د پوځ لوی درستیز د داعش په وړاندې جګړې لپاره د نوې تګلارې خبره کوي. دغه راز د دې ترڅنګ به په یوه ځانګړي راپور کې واوري چې د افغان محصلینو هغه شکایتونه راغلي دي چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه کړي دي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسانو واسطه درلودله، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتو.
ازادي رادیو مجله په همدې سات کې مې روي د خبرونه متریوي په جده چې زفریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري در توړاندې کوم را سره اوسې. تاسې ازادي رادیو اوري دوستانو، د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. جنرال مارتین دیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ پورته کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی موویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین دیمسی موویل وروسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزورې شوې دي.
trans regional that is it's not
داعش په کومه ځنګړې سیمه پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو په هیګي چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره غوړه کړې او بیا ډګرته راوتی دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره بیعت کړې هم غځيږي. د امریکا د پاوز لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو ظرفیت او ولتیای ډاټ سرګند کړ.
I think all of us in the uniform and all of the secretaries with whom I've worked have always
زه فکر کوم چې د مونږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزی حکومت وضع کنټرولولای شي. نو کشرې دی وی ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي، باید بیرته ونیول شي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حق له خپل توانایی او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري. د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دوستانو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو مجله دروورو یو ځنګړی راپور لرو چې پکې راغلی یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مالدار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي اړوند نور مسولین د شکایتونو ته ځواب لري، د یوسف زدران په دې ځنګړي راپور کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوه ګونې چلنده شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برج زیری پېو شو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیتې دي او پیسې د
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده نو هغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه یفتدي مې نمرات مجموعه وای ازموینه کوم کامیاب شوی ما ټول شرایط مو ته پر کړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې منډې ترډم هم وکړې هماغه کسانو واسطه درلودل هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرزالعمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر ابلا او محقق خلکو ته ډیر تحسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسون از ضایع کیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغیوات تا پا اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څام په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د بورسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه بورسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د بورسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د بورسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د آزادۍ رادیویي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
انیس میلر همنګوی چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یو خبره سهار سبدي زما پاک لکړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده.
لنډه کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څیړنې پیل سوي دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلی او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابره سوي او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې شوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو لمخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو لکانس خنجدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت په پاملرنه ټینګار کړی، ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ شوی دي او دغه راز دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوي ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ شوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سلورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څیړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یاد موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب، ستړی مس
په خیر دي، ژوندی اوسي؟
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې، بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي، په دغه تاریخ مړ شوی. او تاسو یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنګ معلومات به وو. البته مفصل به څنګه وو د کار له تخنیکونو سره یا د کار له شیوي سره د کار له روش سره به ممکنه نه و چې بلد سي. خو له دوه کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپیږي. اول در ته وایسته چې د دینم مقصد څه ده؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه. مشهور بهرنی لیکوال ګڼ دي، امو په دوی کې د ګوت په شمار خلک پیژنو. د دې لدا دی چې زموږ په خوانی لیکوالو او زموږ اوسنۍ لیکوالو حتی د بهرنی آثارو ژباړې لپاره مټی نه دی رانغاړل. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعاً دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولای شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه سبب دی. همدغه ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپل ځوان لیکوال ته هغه بهرنی مشهور لیکوال ورو پیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دی. دا هغه خلک دي چې د دنیا له ویډیری متبرې مشهورې خبرونې پاریس ریویو سره په متفاوت وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډیره متبره خبرونه ده. دې خبرونه هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثار او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسائل پلټل چې یو وخت لدغه مسلې سره مخامخ شوم. لمړی لیکنه چې ما ولستله ایرانی لیکنه و، تر یو ځای پورې مې سر په اخلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو او د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته خوند درکوو پې پوهېدې هم، خو ځینې نور ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو او نه به پې پوهېدې. اخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسانو یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې خودل شوي وي چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما چې کدا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوي معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینې نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي. خی یو توجه دی خو ته هم واوړي
کنیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډیر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړی دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډیرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډیره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کیدای شي هغه راوپیژنه او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیږم، بیا هڅه کوم چې د خپل کیسې لپاره یو نوم غوړه کم په دې نوم غوړه کول کې هغون زحمت زو باسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی
زه د موږ اکثر لیکوال کم پام کړی دغه سي حالات او کلی او شی ور خطا کې د لیکنی سرد
حتی تر دې بهتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي زه چې کوم شی هم لیکم که شعر وي که کیسه وي د فتن چې بشپړېږي فیسبوک ته ورغورځوم البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې نور ملګري ولولې خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي خو دا یو بد عادت هم دی ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې وه یا کار وکړي خو هنس مې لره همنګوي چې دی وای زه چې کله نوم ټاکم د خپل کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم دا د ستورو لیکوالو کار دی نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپل کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي 200 نومونه غوره کوي له 200 نومونو یو نوم غوره کوي بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي
بدر صاحب دا یو خو فرزند عمومي تفسيري دي چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کې سوي تاسو یې د کار نمونه هم خپل لیکنو کې چاپ کړی دي یعنی ستور سره
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کال یوازیتوب د ګارسیا مارکس کتاب ځینی نو لیکون کې چې په شپږو میاشتو کې په دوو میاشتو کې یا په یو کال کې یا په دریو کالو کې ناول لیکي خو ګارسیا مارکس په خپل دی ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولای دی ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی او د ګارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی سل کال یوازې توپ ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته مثلا ما ته غوړه په دې کې ځینی داس شان هم چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی تر نورو ډیر خلک لیکوال شوی دی به ډاکټری پریخې د لیکوالۍ ته مخه کړې ده ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لید یا ځینی کسان د هوټل دغه ګرسونو د ځینو کسان نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي بیا ویلې دي چې یو متفاوته خو خوندوره فضا ده مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولای دی او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره زانته یو کوټه ولر هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله و او هغه دا ویل چې یو خزه باید خپل مالی استقلالیت ته ورسیږي او کلیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید زانته یو کوټه ولري چې کار وکړي
بدر صاحب څه عملی استفاده کیدای شي تاسو له دې کتاب نه کا پراتون کې چاپ سي
زموږ ځوان لیکوال پر دې مهندې چې اوس ولیکي پر دې مهندې چې شهرت ته ضرور رسیږي خو لیکوالي داسې یو شی نه ده یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته په شهرت ته ورسیږي ته باید یو داسې سو وای چې له نورو متفاوت وي او د په انسان کې د یو ډول هیجانات او درامست کې د سبب وګرځي خو اوس په وچه یو کیسه یو شعر پر هیڅ چا باندې تاثیر نشي کولای او نه ته په شهرت ته رسیدلای شي دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړی دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي دا زموږ ظلمي لیکوال ته ځوان لیکوال ته دا ورسره کوي چې لیکوالي حقوم را اسانه نه ده چې تاسو یې غړئ شاعري حقوم را اسانه نه ده چې تاسو یې غړئ د شاعري او لیکوالۍ په مخ کې دغه خندونه پراته دي لدی خندونه که تاسو ورته ریږئ نو بیا به تاسو یو خلیکوال او یو خشایر باندې بدلیږي او کنه سچې تاسو لیکي هغه یوازې تاسو له خوند درکې او د ټولنې په درد نخري دا سي د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوې تازه کار لیکوال تلار خوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لمړیو کې باید څه وکړې مثلا ارنست همینګوی ویلی دی چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم یو لاندې کیسه لیکم په هغه باندې ورځي ورآړو او بیا چې کله په دې باندې پوښوم چې لدی کیسې نه زه هم خوند اخستلای شم او هم په مفهوم په هیګم او هم په دې په هیګم چې په خلکو باندې اثر کوي بیا چاپخانه ته ورکو
بدر صاحب کومه داسې لنډه نمونه به د دې معرفي وي درته
تاسو د مثال خبره وکړو منصب ما د کلید
په پاکسو اتشپېته ما غاڼه کې چې تر ټولو ورسته یې غاڼه ده. په دې کې د ریمون کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې
و بدر سب ټوله خونه کې نو د سي اخوا غیر ته وای
او لیکنه خو ډیره وکړه ده. ریمون کارور وای هر ورځ لیکل کوم ډیر خون را کوي. کله کله په لیکلو کې دا را نه هیریږي چې دونه کوم ورسته
دا بنو اتمن بیکاره مونه کای ماموریت لره لاینه ور نه یری ده. ښه
دی وای خدا کوم ستونزه نه ده. ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرام کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میستر شاه کینم هر ورځ لاس دولس تر پنځلس ساعته پورې کار کوم. د بل خبره دا ده ومان سی وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو ورسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم. کار پرې کوم، یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپل لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوال د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا همدا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب په دې لږ چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي. ناولې د میاستې په سر کې شروع کړی د میاستې په پای کې چاپ ته ولي. زموږ اکثره کارونه چې دي که د شعر په برخه کې دي که د نثر په برخه کې دي البته چې برسیران دي یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا وسوه.
مننه ژوندی اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي په دې کایت کې چې اوسې وګمره شې دل ولی او رو چې لنیت بدو سره څه کانه کیږي په دې لچې نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده اونه و یه وقت یو پاچه او چشپک خزی لرلی او ده هری خزی یو زوی بو. مانده چه پاچه شپک زامن لرل خو پاچه یو بل وم زوی هم درلود. ده ده شپک زامنو او ده ده وم زوی ترمنز تفاوت بده که و چه ده شپک وره پا مانه که زیگی دلی و او وم پا زنگل که زیگی دلی او لوی شوی بو. پاچه تکڑه کاری بو او ده حسی غوخه دیر خوخی دلی. البته د هغه حسین چې په خپل بهی کار کړه په سلطنتي دربار کې د آشپزانو کمای نه وو مګر د پاچا په کور کې د اوس یو دود ګرځیدلې و چې د هغه خوړه دی ملکې پخ کړی. ملکه وبا په نوبت سره خوړه پخول او پاچا ته دا نو معلومه چې کومه خزه تر نورو خدي کوي. یو سهار چې پاچا کار ته روان وو ملکو ته یې وویل زنن یو هوسی کاروم د حقیقت واخه په خپل منځو کې سره برابر وبې شي او جلا جلا یې په خکړی. زه غواړم پوښم چې تر ټولو خوندور دی کومه یو کوي. ملکی غوخه ته منتظری ناشته وي او پاچا په هوسی پسې ګرځیده. خود خدای کړو هوسی په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه ماسپخین شو او د ښکار درک نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس تون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش ملري. پاچا ته خیر دی. پاچا به د هوسۍ له کارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و. لمر په غرغرو و خو هوسۍ لا نه و موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزادۍ وه پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یو دیو پینځه کال په خوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلې و. یوازې همدا نجلۍ ژوندۍ پریښی وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډی شوې وې. کوډی داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شاهزاده یې اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شاهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسیدم نو پوهشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شئ له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمېده. ومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دوخدای کړو نوی بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سره سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سین کې مزل وکړه، ګوندی هی ملغړلی یا بل قیمتي شی ومومي. موږ بدلته چې څو پوری راستنې کې انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، په سره سین کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پریښو د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سین کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سرسر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بېحده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ یې هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه یې د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندرې واوري.
زه کمې خبرې کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ شوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي و لنډه کیسه مو چرته چاپ شوي؟ دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري او له کیسې ور اخوا طنزونه مو لیکلي دي. له دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمې خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه مې وروټه کوله، کله کله لنډې کیسې ته راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
د طنز مالګه دی په ځان کې.
دغه څه شی مې لیدل چې هغه کومه طنز چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې هغه بنو په شیر کې سړېدله، او نو په لنډه کیسه کې زما طنز مې متېدله. بیا چې کله طنز تر عالم لیک خوشاله سم، طنز لیکل ورسته بلیګا سده سم، اته چې به ما زړه و یا ما چې بس غختل چې زی ولیکم، هغه به په دې طنز کې برابر راتل سم، براتل زب ترې راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعاتو سره مخامخ کیږي چې کېدې سی هغه په شیر کې نه، یا کېدې سی په شیر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکون احساس نکي. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سیمولیکل، بیا مې چې سړی ولاله
برعکس لیکلی سي نو سم بس ما ته ګډ ملیکلی دی خو بد قضاوت خو نه خپلق لیکوال نشي کولای خو بیا ټولنه کوي خلک یې کوي
استاس مجلسونه خوږی دائم ټوکی پکې او یو شوخی پکې دا سینه چې تنزونو تمو د ټوکو مالګې ورګړې یو څه د دې خپل د تنز په پیسې کې راته وایسته دوالو غو تعریفونه نه چې نه بش پړیږي او خلک نه په قانې کیږي یو تنز دا او بلم شیر ستاسو په نظر تنز خپل څه ده څه ته تاسو تنز وایسته
ومن سوي او ځای کې مستعمره کار ویدلې و آی نن دا پختنه لته نه چا کړې و بیا تا ورته چې وخت کې به می تعریفونه کول زبم دغه سیب د تاریخ پوپ سیګرزم خو ته یقین وکه چې ما په تاریخ کې شیم پیدا نه کړ هغه څه به بغوتو نه راتله چې دا وز څنګه شروع کوم څنګه پیل کوم خو بیرته مې غسړې چې شی لیکي هغه به یو څو پیژنې نو تر کومه ځای چې ز خبر یم یا ز پیګم تنز د انساني ذهن هغه محصول د چټول اخلاقی او عقلاني مسائل په یو شبکې د انسان سترګو ته درې دا مملکې نورو ژانرونو د ادب او د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه له ځانه سره لري خواږه مکدي شي مستقیمه نه وي یا کله چې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځل سو زیات ادبي ژانرونو چې موږ پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا سلم چې تر ټولو خ او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولای شي او د سمونه ورغون لري په ګوته کوي هغه هم دا تنز دی سیب نو تنز پک لم دومره په یو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې خلک څنګه په یوه کې ډیر دي داسې په لغاتونو کې وایل
ما خپل په ساده غو ویل کنه چې کدي سي د غزمو په مشر کې د تنز صرف ټوکو ته ویل کیږي دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوک وایل دغه ته د عام عام ولست چې کله موږ زو ټولنې ته چې کوزیږو او دغه د پلیکلی بڼه تنس چې دا بیا لږ سوین راپورته ده دا تشه خندا نه ده یغه باندې تخپل پویږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یو نیوک لري یو اصلاح لري
بالکل اکثر وخت له خلکو نه د ټوک او د تنس کوم تفاوتونه چې دی دا ورنګړيږي فرزن ډیر موږ د ټوکی هم لرو چې په هغه کې انتقاد ستاده او فرزن په تنزونو کې دی فرق به بیا څنګه کوو فرزن ډیر د ټوکی دی چې د یو هدف لمخه ویل کیږي او یوه نیمګړتیا ته اشاره پکې سوی پاینل کې خندا مې پکې ال دا چې تنظیم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا دا پرانا کې سړی ویلای شي چې تنظیم هم دا اسی یو وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم یو نیوکه یې یا پر نظامی یا په سیاست یا په ټولنه یې داسې د دې داسې هم دا فرق راته ویلای شي چې فرزن څنګه په فرق
عمان صاحب د تنس تعریف کې د زمو په ټولنه کې سم نه چاره خسته ټوک چې دا یو د فتن خندا یا چاودنه لري لزانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبی لکه څومره چې تنز د تنز سطح په لوړه ده تنز د مشخص موضوع پاکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکا بیا دغه غنه لري دا خو هغه نه ورتیا نه لري یو ټوکا ده کې دیسې په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویل دي تنز څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت وي مسلې نه سي راڅېړلې نه سي اخستلې یا دومره خني وکه نه سي کولای معقول نه وکه نه سي کولای مغه شی بده ودی خندل بیا تیر شو نو نور تفاوتونه يم کې دی سي ډیر وي کې دی سي زور باندې سيونه پیغام
کور مدان خې موضوع ته اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلای شو چې تنز څه ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غوباري او ټوکه چې ده د ټوکی په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خود نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي کدی چې یو موضوع ته اشاره پکې سوی او شی پکې نقد سوی اما غرض او اصلي مقصد
خندول
خندول یو تنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دا غو ټولګه وسم دا تازه چاپ شوی د زکمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو تنز چې زکمی خبرې کوم او د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري کده درته ولولم څنګه به
دا به ډیر خې دا شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ولول
شاعران خو خې خلک دي صاحب خې د عنوان دوی زکمی خبرې کوم ما زګری او فرهنګي ملګری راته زنګ وها زړه کې خوشاله شوم، ګومان مې وکړ چې اتمنې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونه مې صفا کړ او چاپ چاپ لوسانه انداز مې ورته وویل، بلې صاحب، هو صاحب، تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم، دعاګانې مو راسره دي. ملګری مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه، ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده. په شرم سره مې ورته وویل، زه خو په لنډو کیسو خبرې نه شم کولی. په خندا یې راته وویل، زوره وره، ستا تشریف آوري ضروري ده. خیر دی، تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه واورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بیکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه، دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چې چله، دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. په خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم، دا ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه پایده. که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حد رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراو. سبا ته د غونډې ځای ته ورورسېدم، محترمین لا نه و راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو، د خپلو شعرونو کتابچې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلونکي دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل پرنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې، دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته نه ویلی، یار، لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې، دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بیرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل، هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت را ونه رسیږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل، زه کمې خبرې کوم. دا ځل یې په شاهي مشروطه خلوی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل، اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په یوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله، د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې. ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مه کړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه ولاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. میرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې، زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور مو لیکلی.
پس دلته زده و چې پاکستان څوک ونه غږېدل؟
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه خلکو ته نه رسیږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي، یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږو. موږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دا یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چاته جوړه سي، موضوع مشخصه یې، او بیا ته په بله خوا روانې او بیا له سټیج هم نه راکوزیږي، او یو بل څه بیا راوغوړي، هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه ښه کالي اغوندي او ښه خبر، نو دا خو ګوره، زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي، ماته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجالونه ستا دي. هاشمي صاحب، په دې ټولګه کې هم څو تنظونه راغلي دي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تن زونه دی خو دوی بیا ولسی کې سیدی چې ما پولیس کړو دلی دی بیا مې اوس رنگ او رخ نور ور کړی دا او یو شی متر جوړ کړی دا چې خو کې به شي ان شاء الله
سوجي د خار دی د کلی دی
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې نمدغه حالات زما دي تنظیم سوجي ګرځیدل دي کاغه په ادبي برخه کې دي کاغه په سیاسي برخه کې دي کاغه په نورو برخه کې دي یو نیم ځای کې دي شي د کلی ولسوالۍ تم په کتلله یم هغه وړه کې بازار کې هم درېدل یم او نور کې د دې خار د دې محیط سره تړلې تنظیم دي
هاشمی صاحب تنظیمونه ډیر کم لیکل کیږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دي
بالکل
تاسو په خیال دلیل څه دی ولې علت څه دی تنظ نن سبا کم لیکل
او مان صاحب اول خو پلو سر کې لیکوالي مشکل کار ده بیا لیکوالي کې مشکل کار یا ستمن کار تنظ لیکل دي دغه هم یو سړی به لیکوال می شاعر به می خود غدي تنظ خوغه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي موږ تاسو کتنز لیکون کیم لرو یا اوس ژوند دي یا مړ دي نو دغه تنز د سیو کار دی چې هغه خواږی د انسان په وجود کې ځان سره فطرت کې راوړي یو سړی مخکې مي ارزښت وو چې لیکوال به مي شاعر به مي خو تنز لیکون کوي بنې یا دغه سیو سړی لکه تاب مثال کوم یو سړی لیکوال به مي شاعر به مي خوانزورګر به بیانې یا غنی خان د چې عین حالت کې ګوره ام تنز لیکوال وو هم مصور وو هم مجسمه ساز وو هم شاعر وو ډیر اړخونه درلودل یو خبره سهار سه زما پاکله کړی دا او ډیره پخه خبره کړی دا چې زه پخه پدې دا چې زما خپلم ځان ته نور او یغلی کلی چې دې سړی د یو هنر لارې د تنظیم خو ډیر رسته ورپام شو ما چې سوچو کړختیا چې ورسته مې ورپام شو ځکه زه خپل نه قراری ز نه پرې کودلم چې دا څه شي ما کې کومه دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې چا قرضدار وي نو دغه تنس کې بیا زما غتن
د لاسو تنزونو کې بده
یا 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 یو پیل څه زما د پاره یو پیل تند نه سند له یو سراب د دغه خو چې ته زیاده نه زی ته چې منډې پسې وای دا
څوک څه تنز لیکوال ستدي اوس
ولا مومن صاحب څوک چې یزي پیژنم یا مشهور دي یو تنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندې ده او مای اثر لوستې دي او ورسره بلد یم چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده یو کتاب څو پروسه کال کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانټیک منیجر دا سړی ډیر ښه تنز لیکي حقیقت سره ما چې د تنزونه لوستلې دي کامیاب تنز لیکونکی ده ناپی همت صاحب ده ننګیار آشنا صاحب ده هاشم ناصری ده چې تنزونه زما ډیر خوښیږي واقعي خطن لیکوال ده محمود نظری صاحب د چډیر کاری په دې برخه کې کړی ده او سحر صاحب ده استاد علمګل سحر استاد محمود نبی صلی الله صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو خدي او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مر سره یا به دوی د ډیر سنې لیکلی
یو لاند تنظیم راتول ولې تاسو ته خدای د نور او ډیرو تنظیمو د لیکلو توفیق درکې او تندم ماته سه
انوان د سرلوډي په کارته نو کې د ټرافیکي بیروبار لوجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسیدم د دفتر ملګرو مې د خوشحالي یو شور جوړ کړی او ټول تلویزیون ته ځیر وو په تلویزیون کې د ولسی جرګې هغه غونډه ښکارول چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتي پوجې د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللی وو خدای شته په زړه کې میرا تیر شول چې پارلمان زنده باد هسه خلک شکایت کوي چې پارلمان دی هوادوال لستون زبې خبره ده ملګری ته میول وزیران خو ورختا ښکاری ملګری می تر ما زیات په زړه سره یو سوړ اسویلې وېست بیا یو ویل ما یې کوي چې بڼه کې درته وښ کوي ډیر بیغمه پراته دي لمړی وزیران غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره ویل رښتیا خو وایي کدي سور غمیز نه وای پیښه شي ولې بنن غاز او تیل دومره ګرانې ده وزیران سمې چکی وهلې ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته تر بڼو لاندې داد ورکاو ورسته د پښتنو وار را ورسید وکیلانو خپل سره وشنه کارتونه هوا ته پورته کړل په تالار کې شور شو رئیس صاحب زه نظر لرم ما ته وار راکړه جناب رئیس صاحب وخت به کې تبصرې کوتا دارم و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه رئیس صاحب وخت به کې نمائندګي مردم کنم هیڅ چا د رئیس غږ نه اوریده رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې برادر صبر داشته باشید وکیل صاحب وکیل صاحب گپی ما را گوش کو به همه تان وقت میرسه قطع کو مای کشه قطع کو اصول داخلی را نمیفهمه د شورا منشی غریب بیا ناری وهلی خبره واوري د غلیست بنې په نوبت وکیل صاحب تا ته راځم زما خبره واوري و وکیل صاحب. وزیرانو یو بل ته وکتل، د میز لاندې یو دی بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ، چې ځکه در اصول داخلي قانون باید پلی شي، بیش در جای تاس قانون گپ میزنی، کدام قانون؟ لډیر لانجو ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړ شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل، زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ، وزیران څه وکړي؟ کور دې ودان شي، داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو، در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو، رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ و بولو رو او دی میدان. وکیل صاحب و وکیل صاحب، رئیس صاحب و رئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویلي چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحب باندې چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل.
کور مودان زیات مننه.
با سلام روز